احمد شبریم د ازادي رادیو د ټوپ جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله ته امریکا له افغانستان سره د نوې مرستو اعلان وکړ او شمنه وکړه چې افغانستان سره بخپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې به د هم باورې چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ملکیان هم وشل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بیس خالی کېدی خلک ورغاسته جلتی وشان جنرال تحریر علی بمباری وکي
خوستین جنو او میرمنو د اوربن شخ وکړ
ځکه چې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمغه فایندو بچیان دي یمغه ورونه دي
په کونړ کې نشته 500 شل شونځي پرانیست دي خو یو ستونزه نه ده حواله شوی
د استادانو کمبود ډیر زیات دی
د کور کلی په پروګرام کې د کورونا پاړه اوریدل شي چې خلک باید څه وکړي
خو دا وی چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړي شو څنګه څه را کنټرول کړو
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی. امریکا له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه لهي وادونو د اکسیجن او نورو روغتیاي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیاي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږي پر ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپل کوربه هیوادونو نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندې روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړیوال شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویل دي سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شوه. د برښنا پایا د روسي ځل لپاره تیر سه‌شنبه د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو یې تیار کړل. برښنا شرکت لدی وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی وو. د افغانستان برښنا اویا په سلو کې وارداتي ده چې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پېښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موټرهای قومندان لوی
د دویمه پیاده لوی د قومندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو له درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر خښوي ماین برابر شو.
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قومندان ته زیان نه دی اوښته. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک مکنزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس ون خبرونې د راپور له مخې مکنزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. دا هغه ژباړونکي او کارکونکي شودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. د راپور په دوام کې راغلي اوس په د سپینې ماڼۍ د پریکړې له مخې د دغو افغانانو لېږدولو ته لارې چارې سنجول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو ژباړونکو ویلي وو چې د امریکا لخوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو د تیرې سه‌شنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وویل د افغان ژباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنگتن ژمنه پر خپل ځای ده. اروپایي ټولنې پر بلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپا هوایي حریم بند کړی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوه راغلي د ټولنې له ټولو وبشت غړو هیوادو غوښتل کیږي چې د بلاروس هوایي شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي. دا محدودیت د اروپا په وخت له تیرې شپې 12 بجو را په دې خوا عملي شوی دی. وروسته له دې چې د بلاروس حکومت په منځ کې د راین ایر شرکت یو الوتکه د بم په دروغجن خبرداري ناستې ته مجبور کړه، اکثره اروپایي هیوادونو د بلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل. د می په درويشتمه له دې کې نول شوي الوتکې د بلاروس د رژیم یو منتقد فعال او خبریال ونیول شو. او روسي خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوتبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دوړو هیوادونو د فوتبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال د موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال سر اعظم انټونیو کوستا او اسپانیایي سیالي پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوتبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1920 میلادي کال کې د دې جام کوربه توپ کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوتبال نړیوال جام ګډ کوربه نه دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د چبان دي 28 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې مرستې د اعلان سره د افغانستان د تلپاتې ملاتړ ټینګار هم وکړ او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره به په تلپاتې ملاتړ کوي. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو اندیشنه شوډلې او وي کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونشته نو د پاکستان امنیت په هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې
له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 28 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي له افغانستان د ځواکونو له وټلو وروسته د امریکا ژمنې ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوې ویل شوې چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بیځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه ارمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یو اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو لدې ډلې هغه خزو او انجونو ته هم رسیدي چې د جنسيتي توتريخوالي له خطر سره مخامخ دي. لدې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارډ ډالر ته ورسیده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستان باسي، خو ټینګار کړی چې لدې هواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وټلو وروسته د افغانستان او خپل هیواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې وویل چې افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي، پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is since the moment the Americans decide give a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو نیټه اعلان کړه، طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سیوی. اوس که داسې فکر لري هغه باید د خبرو میز ته راوستل شي، امتیاز دی ورکړل شي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسی. دا کار اسانه هم نه دی چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړی ده. دا د چیک د افغانستان وضعیت له 1900 نه تیا میلادي کال وروسته کورنی جنگ غوندي سي د افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوځي چارواکي مانی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالي کې د هوایي بریډ پر مهال ملکانو ته مرجوب لا وشته ده. د 215 میوان قولي اردو قمندان ویلي دا بریډ پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسی وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاته د چورتالان په هدف ننوتلی وو. دوی کس هم د ملکانو د مرجوب لپاره شمیره نشي، خو طالبان وایي لښ تر لښه ډیرش ملکان وشل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې د غزموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعضې خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش سوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي، زموږ پر ضد باندې.
میوند قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې یو اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشان جنرال تیاری رالی بمباری وکړی، طالبان هم وه، ملکي کسان هم وه، ټپیان یې ګرده وړي وه. وګریشته چې ګریشته ورغلو هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتله ډېر زخمیانو یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیښه کې 30 ملکیان وژل شوي او 70 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي، چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته د هوایي برید پر مهال مر ژوبله اوښتې ده. په خوست کې مدني فعالان وایي که اور بند وشي، نه به طالبان وژل کیشي نه به عسکر وژل کیشي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې وژل کیشي او مادي او معنوي هستي یې له منځه ځي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی مدني فعالان او میرمنې په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې دې په اول ګام کې اوربندو کړي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې 2 لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تېرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي. سوله نه وي، ښځه
پنډه کیږي، راکیږي، بپلو راکیږي، بیورو راکیږي. نو د هر سات درد مصیبت مهربانو ته رسیږي. سوله ډیره اړینه ده، ډیره مهمه ده، بالخصوص ښځو لپاره. موږ ډیر کوشش کړی دی او کوشش بیا کو تر څو سوله راشو. دا هرڅه چې شوي دي هغه موږ بکلې دي، د دې نه وروسته موږ د غوړو چې دی سوله وکړي.
مدنی فعال حمیرا نوری ویل سوله له ځان سره د امنیت، ورورولي، سوکالي او د مور مینه لري.
سوله کې مون کړله شو کنه چې د مور مینه ترلاسه کړو، او سوله کې مون کړله شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پوره کړو، او سوله کې مون کړله شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هیواد ټول یعنی دند سره ورسو. مون د سوله غوښتونکو او هیله لرو چې سوله راشي.
مدنی فعال نادیه باوري د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دي.
من هيست یو خور دی، یو مور غوښتنم ده کوم لاس تراول نه منګلرو. البته د خويند په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله هون شي دوړه خواوي اوربند قائم کی ځکه چې په دوړو خو کې کسان مړ کېږي دا یمږه خویندو بچیان دي یمږه ورونه دي او یو اتفاق او اتحاد د افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن د آبادۍ خیرازې په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د ښځو چارو مخکینی رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړخ هغه که په حالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یا میرمنی داسې مهال د جګړې د خکیلو خواو څخه د اوربن او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان مسلې سره د چین دلچسپي نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې دا موضوع څېړلې ده. دا کتنه سره ور
نیوز ویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکای موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له دولسیزو وروسته باسي. نیوز ویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بادنیو چارو وزارت ویندوی دا درې اړخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سژنۍ غونډه وروسته لدی چې د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لردید له بې یقیني سره مخامخ کړی دی. د همدارز ویلی د افغانستان د گاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمه لري. د انټيليجنس سر خبرونه هم په همدی موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلې دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتی همکاري او د ټینګولو لاري چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین له ډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود، خو په عین حال کې له دې درکه اندیشتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښونکي ګڼي د بیلابیلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. د ته ورته اندیشنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم مطرح کړې ده. د ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندې ځالې بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانې وایي چې د چارو کتونکو د اندیشتل افغانستان د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړي ده.
یوه سیمه ایزه مسئله را اخلو بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. د ایران نگهبان شورا راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته د ځینو نوماندانو ردول بیا ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي در زمان پر مهال د ولسمشی ټاکنو له ځینو داوه طلبانو سره ظلم زیاتای شوی دی. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د همدې جون میاشتې په 13 تر سره کیږي. خو د سلګونو نوماندانو لړلې د ګوتو پښمیر کسانو د کاندیدای اجازه تر لاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشری ټاکنو لپاره یوازې و نوماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نوماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د جمعې په ورځ یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ځینو نوماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلي خامنه‌ای کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لیست پریکړه کوي. دې شورا د 600 نوماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نورې رد کړي دي. خامنه‌ای د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13 په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چرته بنظمی یا هم کمزوری موجود وي، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو پرته
انتخاب.
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نوماندانو نومونه لرې شوي دي. دې ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې دوه ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم دوه پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابر او شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نوماندۍ نه بې برخې شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په 1500 شونځیو کې 1800 شونکي کم دي، چې له عملی ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی شونکو وړاندیز کړی، خو لا منل شوی نه دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې ټول 1500 خونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د خونکو د کمی له امله ستونزه سره مخ دي. په مرکز اسد آباد کې د عمر خان علی لیسه ده چې پکې درې وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د خونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکي دي. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجي په دې هیله ناسته چې استاد بیراشي او درس په ورته وایي، خو لا هم خونکي نشته. د هغه په خبره چې هر ورځ دوا او درې ساعتونه به استاد تیریږي او درسونه روسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چې مونږ وایو د بل سات د پاره استاد نه وي، زمونږ درسونه ډیر روسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبد الله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. وايي خون کې کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونه ته ځانونه نشي رسولی. د عبد الله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنې کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډیر ستونزو سره مخامخ یو، ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړی، ماری پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړی. یو ساعت چې ویبل سانه داسې مضمون هم شته چې موږ تر اوسه ویلی نه دي. کتابونه راوړو او وینه واستهان بیا ډیر پستون زو درکد دولسم ټولګي شاګردان مو تراولې غاله امتحان ډیر ستونزې په امتحان
هغه خون کې چې په تیر او دوا یادریو کالو کې د حق زهمه په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي زیاتوې د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي خو یو شمیر لا هم په دینیت خپل دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د ماش خوندان بشي روح الله نوري له همدې خون کو یو دیوای
یو خدغه چې په خپل خوخه بن راځم بل دغه د هیواد بچیان د زمونږه باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو بل دا چې مونږ چې دغه کېدې شي چې دغه مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه ویل دي تقریبا په درې میاشتې درس مونږ ویل دي په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي
د پوهنې ریاست مسولین هم مانی چې په 1500 خونځیو کې 1300 خون کو ته اړتیا ده د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاد تشه په حق زحمی خون کو ډکه کړي و خو تیر کال د کووډ 19 ناروغي لامل لګیدلو بندیزونو کې حق زحمی خون کو سره هم قرارداد ختم شوه دی او لا هم نه دی نوی شوه د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیل عزیز الرحمن په وستون ازادي راډیو ته وویل
دا یو پینځه ورځې کېږي چې د ریاست جمهوریت د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوې دي او د حق زحمی یو امر راغلی دی په هغې باندې بوختي چې د هغې تزل امر مطابق باندې استخدام یو خوشخبري دغه ده چې 300 خزینه خونکو بالمختي وړبنګ د خوانه د هغې قرارداد کې هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 خونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه په بشپړ ډول هواره شي په کونړ کې په داسې حال کې د خونځې اوس د کوونکو او د پوهنې ریاست مسولین د خونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق زحمی خونکو د منزورولو اعلانونه کړي خو لا هم د کوونکو د خونکو د کموالي لامل ستونزو سره مخ دي په کونړ کې ټول ټال 1500 خونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونی په زده کړو بوختی دي چې اوس مهال ورته د 4,000 280 خونکو لخوا درس ورکول کیږي دوی وای د یو شمیر خونځیو د ودانی او نشټواله د کتابونو او خونکو کمواله د دې سبب شوه چې درسي بهيري په سمتوګه تر سره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي
دا د ادبی شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهور ده خو د دې جایزې ترڅنګ یو شمېر نورې جایزې هم شته لکه بوکر هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثار ته ورکول کیږي د دې جایزې سرجنۍ ګټونکو اعلان شوه دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د بوکر سرجنۍ نړیواله ادبی جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوپ ته ورکړل شوه د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبی جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه د برتانیا د دې مهمې ادبی جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلی هالند ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو ډیوید یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شو دا ناول د یو سینګالی سرتیری کې سره چې په لومړی نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگیږي خو وروسته لدی چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهه په لومړی کرښه کې ووشل شي په عصبي ناروغي اخته کیږي او لیونی کیږي د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي دا جایزه چې 50,000 پاوند ده نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي
د ساجرادو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورونا په اړه متخصص ډاکټر اکمل سمسور سره شهید لیو د کورونا په ارتباط باندې بل راپور هم واوري او پیغه راپور کې دا د چي یو شمیر کورونای ناروغان خپل خپلوانو په افغانستان کې له ډاکټرانو سره ناسم چلن کړی دی او د کور کلی په وبښي او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا په اړه په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې په روسي کې د کورونا پیښې په زیاتې دودي نو د دغه موضوعاتو په اړه به وړاندې د ازجرډو پرې خبرونه کې ووري او د روغتیاي یو بل مطلب هم لرو چې په روزګان کې د ماشومانو د نسناست ناروغي زیاته شوې ده. په دې اړه هم تر لنډو خبرونو وروسته راپور اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېیم څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتی برښنا په دې ډول وصل شو. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګول وسوالي کې د ملي ورته دوه سرتیری د ماين په چاودنه کې وشل شوې دي. د والی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او په کې دوه نور سرتیری ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړي چې له افغانستان د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس وبن خبرونې د راپور لمخې مکینزی ته دند ورکړل شوې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو شباړون کې او نور هغه ملکیانو وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. دا هغه شباړون کې او کارکونکو شوډل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له وټولو وروسته ژوند د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. اروپای ټولنې پر بلاروس بندیزونه سخت کړي دي او دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپای ټولنې د هیوادو هوایي حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. زموږ پرونی د په افغانستان کې په منځني سپه 1265 اوري او د افغانستان پاکسر لوی شتارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. پروزګان کې د ماشومانو د نسناست ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترینکوټ په ولایت روغتون کې بستر شوې دي. پای وزن سوی او روختیا پلان سلر شوونه ورته لري دی روختون ته مورول
د ترینکوټ ښار ولایتي روختون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات سوی دی. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روختون کې دغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي یخت دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روختون ته راوړي. دا د ترینکوټ په ولایتي روختون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روختون کې خپل مور کوي او تر څنګ ناشته ده. لاډلې یو هم ودیش کلنه ګلجان د چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي یخت دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګون نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي یخت دي.
فلم دغه ته سره واخه د کوم شپخانه تر اوله د څو تر اوله چې دوايي شی دغه تر اوله شربت هغه کنه کې درد کراو اول څه شپخانه تر اوله سو دغه واره چې د ماشمان مو مرزان مو چورتي نو وسنګو کوټ مې نورم پراته دي.
دلته یوازې ګلجان نه د چې ماشمان د ناسناستي په ناروغي یخت دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو نربيبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستي په ناروغي یخت دي د ترینکوټ ولایتي روختون ته راوړي. دا ل کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پر وخت روختون ته ورسوي.
پکې یو کامل اختصاصو بلاد دا کې یو مال څخه مروخت چې مروجه رئیسه خدای دوا ته پیدا کړ او یو کښنه موبل پخته واغه به چاراند و درې چل را وز غلوی را وستي خو ډیر د شپخانه دوا یې په وکړ نس جوړ بیا دلته شپه د شپخانه ته را
په ورته وخت کې دغلت روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستي ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډیر په هغه کې بد حالت کې وي دوی بیا یعنی په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونو پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د نن ورځې د مثبتو پیښو خبر تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. عادتا تر غرمې وروسته د عامې روغتیا وزارت ارقام خپروي. د وزارت پرونو ویل چې په څلور ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووید 19 سخته شوي چې له منځه 16 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د علي جناب په روغتون کې ځینې ډاکټران د کورونا ناروغۍ له امله د مړه شویو خپلوانو له لورې وهل شوي او ځینې طبي تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. نور په دې راپور کې
وقت گناه فرق کرد سرما حمله ور شدند. شخصا خود من 4 نفره زدن زیر پایا انداخته بودن.
دا ده هغه ډاکټر غږ ده چې د کرونا علامه د مرسی وکاس د خپل خپلوانو له لوري وحل سوی. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټر ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کرونا علامه یو کس مړ سو، خپل خپلوانو د روغتون په کادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علي جناح په روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خپرېدو سره څنګ کلیکلي. هغه څه چې مات او توی سول بیت المال، هغه څه وهل سوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده د ناروغ خدمت وکړ. هیوادوالو د انصاف نه دی. په تیرو دوو اونیو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لو شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي. له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر باندې لیکلي، هیواد یې افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړي توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غنی همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایرس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټوله افغانستان کې اویا زره نه سوه درې شپېته تنه په کورونا وایرس اخته شوي چې له ډلې درې زره یو سلو څلور تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمه څپه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ له ډاکټر اکمل سمسور نه اور
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه دغه واقعیا ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناظری د کورونا په مدیریت کې یعنی چې دغه صفاتي مسؤلین چې مسؤل دي د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغیری دې وشولا چې مونږ په درستی د درېمه صفه مدیریت وکړو او دا د بای شو چې واقعا تم زیات شو کوم بے پرواهی وکړه او د خلکو بے پرواهی په اخر کې سبق شولا چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل او په درېمه صفه کې مونږ زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرې دو سره معمولا لیدل کیږي یا په تیر بیا بلګې هند چې اکسیجن اصلا کم نه پیدا کیده. اوس په افغانستان کې وضعیت دا ډول وی له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولای شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې په هند کې په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد لږ نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم د افغانجاپان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې موږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو یعنی د خپله له ظرفیت نه زیات مریضان دي. اوس کار په دې روان ده چې پنځوس نور بسترونه هم پکې اضافه شي. دا داخلي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په اتلسو شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نسکیږي هغه دستګاوې نس نشولې او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولای شي چې د دغې درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولای شي ترڅو موږ وکړای شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له حوالی یو دوه میثاپې خلاف یو بل شای چې اوس اضافه شوی دغه د واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سری شي ډېر خلک واکسین کړی شي موږ کولی شو درېمه صفه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې له پنځو نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین عرضه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو یا ودا دې بایس شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې بقام شي.
ورستۍ پښتنه مخکې لیدل شوی چې خلکو ډیر جدي نه دنیول دغه د کورونا او با دغه درې مڅپه چې په تیر بیا غه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغله، د هند بڼه یا نور ممکن د ډېر جديده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده، موږ ټول افغانانو ته باید چې پر پام وکړو، ماسک واغوندو، که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو، خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو، لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي، او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو تر څو خپل دفاعي سیستم قوي کړو. او که خدای نه خواسته چېرته موږ مریضان یو، ځان کور کې کنټین کړو، او چېرته که د سا تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي، بیا نږدې صحي مرکز په زر تر شو. نو که دغه کارونه وکړو، موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور اوس د کور کلی پروګرام ته مخه کوي. په دې پروګرام کې هم د کورونا ناروغي په اړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنوریدونکو سلامونه، کورکلی ته خراغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو، آیا تاسو هم د کورونا او بعد ریم پړاو لامل یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ او پشان پریشان کړي، او خدای مکړه به حوصله کړی یاس؟ که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع بحث کوو. چل پیخي تخته نیوی نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیه پیاوړي او خوشحالي خوندي کړو؟ ملتیام وکړئ. درمنه دوستانو، موږ او تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی، او دا د دریم پړاو په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د دغه وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و، او ټاکل شوی و چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره د بېوزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او پټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ګلوای دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو، په کورنۍ ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې، او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي. واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، دلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اختانه شو.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي.
دا سل په سل کې ډیر بد اثر لري، په خاطر دې باندې چې دغه غریبي، بیچارهګي، مسکینی له یو خاص کده مرز له بلې خاص کده وضعیت خراب ده. چې درې کال ځواني او چسکرې کې تیر شو، د مرزو کې تیر شو، ټول خلک ډیر سخت سره په تکلیف دي. خدای تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونی پیدا شوی دی، ځکه چې سړی دی کور دی که زنانه دی کور دی، هغه خپل اولاد ته تحمل نشي کولای، ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډیر زیات تاثیر لري، ډیر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشکور چې اماده کی بیکاری جاته ده بیکاری خو بخي او شرسته درې ده چې مخکې به یو سړی بخي بیکاره مو یو کار نه یو کار ورته پیدا کړي په کم مزد یا په زیات مزد ته تر اوسه پورې 15 شپږ لاس تفاس کې زیات شوی چې زه په لار باندې روان یم دا د منګه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څخه کچ ټول ورځ کې لاس روپۍ د تغرمې پورې نه دی پیدا کړي چې هغه وچې ډوډۍ غرمې ته پیواخلي په خپل ماته درېدلې دي چې یو لاس ګون راکړه چې زه ډوډۍ پیاخلم
خو د پکتیا ولایت اوسیدونکو محمد شان بیا دا شان وضعیت په قابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت کار او کړکیچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي روحي فشارونه لاندې دي نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي او د نړیوال ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي زمونږ بېوزله خلک دي بېوزله هیواد دی نو په دې اړه باید جدید پاملرنه وشي حکومت باید نړیواله ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته ماجتونو کې په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي نو دولت نن جدي غوښتنه ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي
د دې اشکال نه حلیمه هڅه وی سابیا وایي چې د داشان حالات زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه ده خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي د دې په خبره کورونا او بعد او په ټوله نړۍ کې خوره ده خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي
اسما پان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو خبر دی چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه نه څه را کنټرول کړو نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتی ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده همداشان اقتصادي ستونزې دي د اقتصادي ستونزو یا بیکاری د لپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره هده لاس او ګریوان دي دا به هم د کنټرول د لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو یعنی د یو عادي کار نه پایل وکړو هر یو به د تم او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شاه باید موږ کار وکړو خو به دا وی چې د ژوند د بقا لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پایل وکړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالي او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واوري
گرانه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناڅه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو د کابل په هنتون د ټولن په هنه د برخه استاد په هنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چوری دوته ستاسو پام را اړو مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک لمړي پښینه مدا سمترا کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دي اقتصادي ستونزې او بیکاری هم دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل او ترسیدلای دی او د دې خونو کورونا ده د بل خونو امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات نو واځي خبر د شپداس یو غریب او بیچاره ملک چې هیڅ امکانات نه لري او خلکو مصرفات هم ډیر محدود ده کورنۍ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي نو دا واځي خبر ده چې په کورنۍ ډیر ناوړه اثر کوي خصوصا په کورنۍ باندې چې هغه د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنی غټ ستونزې لري. روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کې کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري؟ یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بلې خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړو؟ بلکې وضعیت نور هم خرابیږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ وکی. نو بهتره دا ده چې تداوم یا درلې کې وګدیږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته د اطمینان ورکو. او د نور ملکونو تجربه تاسو ګورئ، مثلا نړۍ مثالونه باید وسره بس ګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هیواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان و، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هیوادونه و، حتی د موږ ګاونډي هیوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تیر کړه. مګر هغه کسان د نماز نه وته لري د بهرن نوته چې وي ډیر قوی مورال او ډیر قوی روحي درلودله. دې په خاطر مونږ باید ډیر قوی وسو، آماده باید دته وسو، دته باید چمتو وسو چې دا موج راغلی ده. او د دې لپاره هم تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظ، کې د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، باغ کې ډیر نهادونه نور زیده خل دي، دغه کار د چوي د دې مورد کې باید ولاغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده وسی او قوی مورال لري. ټولنه ټول غړي نه راخزه وړو زور باید یو بل ته اطمینان ورکړي او یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای نه کړه چې مورال ضعیف نشي.
نو په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او قلم یو څه ناڅه آرام ذهن او خوشاله ذهن او حلاري چاري سړي چاره مجوند ولري؟
کورنۍ ته، محترم افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډیر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس پښې یا مثلا دا مورال در لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ نه. ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر ورین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تېرېدونکی دی. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال، یعنې ډېره قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ، کور کلی مو بې خطره.
نہیں بدايه جوان ستار.